رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن سه شنبه ده د دیارلسو او نیوی کال د اقرب د میشتی پینزلسم ده، چې د 2013 کال د نومبر د میشتی شپږمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نن په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخابات کیږي. د امریکا د باندنۍ چارو د وزارت جکپوریا چارواکی اسلام آباد ته تللی دی چې د افغانستان د سولې په هکله خبرې وکړي، او ترکیې په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بیا وضع کول غندلی دي.
د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل سو.
اول د هندوستان مارکیټ ته خلاص سو. له 1 میلیارد نه ډیرتر خلک د افغانستان په نوم آشنا دي.
نن په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات روان دي.
دیموکراتان غواړي د غیر قانوني او پردو خلکو کاروانونه زموږ هیواد ته دننه کړي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې زیبا خادمه تاسو ته اوروي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. امریکایان نن د سه شنبه په ورځ د نوي کانګرس لپاره رای ورکوي، او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د آینده دوه کلونو په هکله پریکړه کوي. د ولسی جرګې ټولو 415 څوکیو لپاره رقابت کیږي. د سنا د جرګې 15 کاندیدانو ته رای ورکول کیږي، او همداشان د 500 ایالتونو 16 والیان انتخابیږي. د عوامو د نظر د معلومولو سروې او د تحلیلګلانو نظر داده چې مخالف دیموکرات کاندیدان په ولسی جرګه کې د کنټرول د بیرته ترلاسه کولو لپاره مخکې ښکاري. دیموکراتان هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې زیاتې څوکۍ وګټي. 23 څوکیو ته ضرورت لري چې بیرته په ولسی جرګه کې اکثریت شي. جمهور غوښتونکي په جمهور رئیس ټرمپ حساب کوي چې په خپلو طرفدارانو غږ وکړي چې خپلې 9 څوکۍ وساتلی شي. په دې خبرونه کې همداشان نن زیاتره مطالب د امریکا د انتخاباتو د جریان په اړه کړي. د افغانستان جمهور رئیس ویلی دی د پاکستان لخوا د طالبانو د پخوانی مشر د مرستیال مولا عبدالغنی برادر خوشی کول د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان یو کوچنی قدم و. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې اساسي مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی وویل د افغانستان حکومت حاضر دی چې د مولا برادر په شمول هر بل طالب چارواکی له بنده تر خوشې کېدو وروسته په افغانستان کې ومني. ښاغلی غنی د دغه کانفرنس په وخت کې ویلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، د جګړې په مخنیوي کې اقدامات وکړي، او د افغانستان سره په درې برخو کې اساسي ډول باندې وغږیږي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت جکپور چارواکی اسلام آباد ته تللی دی چې د افغانستان د سولې په هکله وغږیږي. د پاکستان د بارانیو چارو وزارت ویلي دی چې د امریکا د بارانیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په حق له د خبرو ترڅنګ په ګڼ شمیر مسایلو خبرې کړې دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو خواوو په دې موافقه وکړه چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي. امریکا د پخوا رئیس په اسلام آباد تور لګوي چې په خپلې خاورې کې وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی، او همدا ډلې په افغانستان کې د بریدونو د بندوبست لپاره د پاکستان د خاورې نه کار اخلي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. ترکیه په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بیا وضع کول غندلی دي، او بې ثباته کوونکی اقدام ګڼلی دی. سره له دې چې ترکیه د دې بندیزونو نه معاف شوي او کولی شي چې د ایران نه تیل وارد کړي، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سه شنبه په ورځ د پارلمان غونډې ته وویل چې دغه بندیزونه د نړیوال سیاست او قوانینو نه سرغړونه ده. د اناتولی خبری آژانس د ښاغلي اردوغان له قوله ویلي دي چې موږ د اقتصادي بندیزونو د لګولو سره مخالفت لرو، ځکه چې دا کار د نړۍ موازنه خرابوي. جمهور رئیس اردوغان هم دغه راز ویلی دی چې د امریکا لخوا په ایران په اقتصادي بندیزونو عمل نه کوي او زیاته کړه چې په ژمي کې خپل ولس د یخنۍ نه نشي ژغورلی. د سیمې امنیتي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو به د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د لوړ رتبه سلاکار سره وګوري. خارجه وزارت ویلي دی چې دا دواړه رهبران به د سنگاپور د عالی غونډې د ګډې بیانې په سلورو بنیادي ټکو وغږیږي چې نهایي نتیجه پکې هم شامل ده او هغه دا تصدیقول دي چې شمالي کوریا په بشپړه توګه غیر اتمی ملک شي. کیم او جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جون په میاشت کې په خپل عالی غونډې کې تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې د کوریا ټاپو وزمه له اتمی وسلو پاک شي، خو دواړه خواوې د سولې لپاره د پیونګ یانګ په الوزلو چې خپل اتمی پروګرام پای ته ورسوي اختلاف نظر لري. شمالي کوریا تیره هفته خبرداري ورکړ چې امریکا ورباندې خپل اقتصادي بندیزونه لري نه کړل، نو شاید چې د خپل اتمی پروګرام د وسلو په فعالولو باندې لسره غور وکړي. جاپان، جنوبی کوریا او د آسیا یو شمیر نور هیوادونه چې د تیلو غټ واردونکي دي د امریکا د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې کولی شي په ایران د اقتصادي بندیزونو د بیا وضع کولو باوجود خام تیل واردولی شي. کارپوهان وایي د امریکا حکومت دا کار ښایي په دې خاطر کړی وي چې د نړۍ په بازارونو کې کومه غټه ګډوډي رانه شي. د جاپان او جنوبی کوریا ترڅنګ چین، هند، تایوان، یونان، ترکیه او ایتالیا هم د بندیزونو نه معاف دي، خو دا غوښتنه غوښتل شوې دي چې په راتلونکي کې د ایران نه د تیلو واردات بیخي صفر ته ورسي. ملګرو ملتونو په عراق کې 200 قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ییزه توګه ښخ شوي دي. د ملګرو ملتونو سارونکو ویلي دي چې په دې قبرونو کې چې د عراق په شمال کې پیدا شوي دي د شپږ زرو نه نیولې تر 2,000 پورې کسان ښخ دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې دغه قبرونه د 2014 نه تر 2018 کلونو په وخت کې جوړ شوي دي. په دې وخت کې د عراق د سیمې د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو په لاس کې وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات روان دي. د امریکا رای ورکوونکي چې په تدریجي ډول په مختلفو ډلو ویشل شوي، نن د کانګرس لپاره نوي استازي او د ځینو ایالتونو لپاره والیان ټاکي. ځینې په دې باور دي چې د منځنۍ دورې دا انتخابات د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حقله ټول پوښتنه یا ریفرندم دی. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ په ټینیسی ایالت کې د خپل کمپین په وخت کې په دیموکراتانو د مهاجرت په مسلې ځکنی وکې وکړي چې غواړي جمهوری غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت وساتي.
دیموکراتان غواړي د غیر قانوني او پردو خلکو کاروانونه زموږ هیواد ته دننه کړي، خو زه دا نه غواړم. هیڅ دولت خپل سرحدونه د بل چا اختیار ته نه پرېږدي. دا يرغل دی. زه د هغوی پروا نه لرم چې هر څه وایي، او نه د دروغجنو رسنیو پروا لرم چې هر څه وایي. دا زموږ په هیواد یو يرغل دی.
د ټرمپ په خواني ځایناستي باراک اوباما هم د دیموکراتانو په پلوي انتخاباتي تبلیغات پیل کړی دي.
د ایلینوی خلکو، کله چې تاسو رای ورکوي نو هغه سیاست ردولی شي. کله چې په سیاسي بهیر کې سهم اخلي نو کېدل شي چې د بد سلوک یو وسیله شي. خو د ایلینوی خلکو، کله چې رای ورکوي تاسو د ویرې په مقابل کې هیلو ته رای ورکړئ.
سیډون کې جان هدا کوي په دواړو ګوندونو کې د تام زیات رای ورکوونکو ګډون به د منځنۍ دورې د ټاکنې د جمهور رئیس ټرمپ په باره کې د یوې ټول پښتنې معنا ولري.
This is a president who wants this.
دا جمهور رئیس د چغواړي د منځنۍ دورې ټاکنې د هغه په باره کې د ټول پښتنې بڼه ونیسي. په لوی باور دا کار ځکه کوي چې هغه فکر کوي د هغه خپل محبوبیت ډیر زیات دی او کېدای شي د هیواد په ډیرو برخو کې جمهوری غوښتونکي مخکې شي.
خود جان فورتیر په باور ټرمپ یوازې د دیموکراتانو په ضد مبارزه نه کوي، هغه د تاریخ سره په جنگ دی.
پلوی انزور کې د منځنۍ دورې ټاکنې تل د جمهور رئیس د ګوند په ضد کیږي. فکر کوم دا ځل هم توپیر نه لري. دیموکراتان به کېدای شي د استادو جرګې ته ایالتي مقاماتو کې او ایالتي عدلي څوکۍ کې زیات کامیاب شي.
په تاریخي لحاظ په منځنۍ دورې ټاکنو کې جمهوري غوښتونکو کې ډیر باوري رای ورکوونکي بلل کیږي. د غالب د نظر سنجاونې د ادارې یو همکار فرانک نیوپورت وی همدا کار په دیموکراتانو د فشار زیاتېدو سبب کیږي چې خپل پلویان وهڅي تر څو په دې ورځ ووزي او رایه ورکړي.
Under the expectation
پدې خیال چې جمهوریت غوښتونکي تل درایو په ورځ زیات فعال وي، آیا په دې معنی چې دیموکراتان به هغه خلک تشویق کړي چې د دیموکرات ګوند پلویان دي او خپل کاندیدان ته به رای ورکړي؟
سیډن کې جیم کیسلر وایي که دیموکراتان غواړي چې په استازو جرګه کې اکثریت وګټي نو پراخ ګډون به یو اساسي اقدام وي.
The house has been a rubber stamp.
The stars of jerga the Trump the agenda gano patapi badal shwi khoda de urusta ba dasini wi us ba harsa da do gundizo prekro par asas kigi.
Demokratan pdi khushal di che da stars of jergi chaukai khpali aw aksariyat o gati aw jamhuri ghutun ke pdi hiladi che pasana majlis ke khpal osane 159 muqabil ke chaukai aksariyat o sati aw da jamhuri Trump na ba urusta yo shebo ke ta campaign manandoi di.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ما شامنې پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو تاسو مخکې په رپورت کې هم واوریدل چې نن په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات روان دي. زموږ همکار سید سلیمان آشنا همدا اوس زموږ سره د تلیفون په لین کې دی. د دې څخه به د امریکا د انتخابات په باره کې چې دا اوس تازه جریان دی په هغه ځای کې دی نو معلومات به د څه واخلو. آشنا صاحب سلام، که راته ووایاست چې همدا اوس تاسو چیرې یاست او د رایې ورکولو جریان څنګه روان دی؟
سلام شافیه جان، من خو دلته په ورجینیا ایالت کې چې واشنگتن ډی سی ته دغه د ارلینګټن خارې ډیر لنډ یو ایل ای سی کې چې د رایو مرکز جوړ کړی دی دلته استو او تقریبا ورجینیا ایالت خپل سار 6 بجې د رایو مرکزونه خوشي کړي دي. تر ماښام 2 بجو پورې به دا خلاصي چې خلک راشي رایه ورکړي. برعکس نورو ایالتونو کې لکه خواته چې واشنگتن ډی سی کې د ښاروالۍ انتخابات کېږي هلته 4 بجې لکېږي تر ماښام 2 بجو پورې، او په مریلینډ ایالت کې به 2 بجې لکی کی تر ماخام اتو پوری. نو دلته پار سات کی تقریبا یو نیم سل 200 نفر مرکز دی سالون د چیرته چرایګری رای بایت واچی را دننه کیږي او په یو سات کی دننه د لینونه ختمیږي او نورم څه په نوبت را روان دي. نو کولی ستړی وي چې په یو مرکز کې تقریبا په زرګونو کسان یوازې رای ورکړي، ځکه چې په مجموع کې په امریکا کې 250 میلیونه شاوخوا خلک واجد د شرایطو دي چې رای ورکړي.
بله آشنا صاحب، هم داوس تاسو ګوري چې خورا سخت باران هم روان دي او خلک وکارو ته هم دي زی. نو دلته اوس حالت خو تاسو وویلې چې خلک بیا هم ډیر را روان دي، نو دغه ته چې اوس خلک وکارو ته زی، آیا دغه درای صندوقونه چې پر 2 بجې باندې پر 15 بجې باندې بندیږي اکثره کیږي چې د باران په خاطر باندې نه وخت ورسیږي، آیا د رای صندوقونه به فرزن یو څه وزن دیږي او کیا په اگزاکټلی په خپل وخت باندې به
بس؟ دا تشویش دلته د ار دلته سیستم داسې دی چې د کمیسیون د انتخاباتو چې هر ایالت د پاره خپل کمیشنران لري او به هر مرکز د پاره خپل نمائندگان لري. دغه نماینده چې پارلینګټن کې دی چې تصادفاً محمد ابراهیم نومیدو یو مسلمان او چې د دې ځی مسولیت هم درلودو، د دا یاد کړل چې موږ دې ته آماده سو که چیرته ځینې خلک د باران د وجه نه چې رښتې باران شدید دی ونه رسیږي په وخت باندې چې دلته نمونه ثبت کړي دي چې باید همدې مرکز کې رای ورکړي. موږ اوس د وو پورې خو د ماښام ویلې دا یله ساتلي دي که ضرورت وشي موږ نیم ساعت یا یو ساعت پورې نورم غځوو او یا هغوی ته بل مهلت ورکوو چې په څه طریقه آنلاین هم دوی سیستم لري چې کولی شي بیا خپله رای ورکړي. خو دوی دې دپاره کوشش کوي چې سبا څومره زر د ټولو مرکزونو رای وشمیرل شي، نو باید سبا د 4 شنبې په ورځ د واشنگټن په وخت باید 8 بجو پورې دوی دا نتایج اعلان کړي.
بله.
خصوصا ایالتي چون په مجموع کې د کانګرس دپاره د یا زموږ په عامه اصطلاح ولسي جرګه چې دلته ورته د استازو جرګه وي 415 چوکۍ دپاره دلته سیاري روانه ده. په دې کې ډیموکراټان کوشش کوي چې د اقل 40 نورې چوکۍ خپلې کړي چې د اکثریت په کانګرس کې وګټي، او ډېر احتمال هم شته چې وګټي. بیا په سنا مجلس کې 15 چوکیو ته جنجال روان دی چې هغې کې ډیموکراټان یوازې شپږ خو تیاری لري، کوشش کوي 2 نورې وګټي چې دغه هلته هم که اکثریت ترلاسه کړلی شي. بیا د ده تر څنګ په همدې ورځ باندې چې عمومي انتخابات ورته موږ ویو یا ملي انتخابات په امریکا کې دي، وجه دا ده چې ښاروالۍ ته انتخابات کېږي چې هغه د واشنگټن ډی سي ښار دی، یوازې 6 یوازې ایالتي مقاماتو ته دي، یعنی والیان انتخابیږي. نو دا ټول انتخابات په همدې ورځ دي او په ټول امریکا کې دي. نو په همدې وجه باندې ګوري چې که ځینې سنا استثنا د سنا ځینې سیټونه چې هغه یا چوکۍ چې هغه شپکلنه دوره ده. هغه په 2019 کې ځنې انتخابات کېږي، ځنې په 2040 کې کېږي، ځنې حتی په 2022 کې چې آخري کال به یالته به کېږي. اما اوس لپاره یا د اقل 15 چوکۍ شته چې په هغې باندې مبودغه روانه ده سیالي.
خو یو وروستۍ پوښتنه به بیا هم ستاسو څخه وکړم آشنا صاحب، چې د خلکو د نظارت څه ډول روان دي، د رایې ورکوونکي چې په هغه ځایو کې دي څنګه د دوی نظارت کېږي؟
بیخی نظارت خو بیخی سم دی، ځکه چې د دې زدا سیستم ډیر پرمختللی دی، خلک په خپل ډیر زیات مسول ځان غنی او دا خپل حق غنی. دا دوه ټکي ډیر مهم دي د قانون د مخې دوی ته، چې هم تاسو مسولیت لري هم مکلفیت او صلاحیت لري چې انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو استثنا تو به دا دلی دا دی چې یو خو اکثریت ځوانان ډیر ګوري سره، دویم دا دی چې په دې ځوانانو کې یا په مجموعن په دې رایې ورکوونکو کې خزینه طبقه ډیره زیاته ده. عمده دلایل خو ډیر مطرح شوي دي چې عامه پوهاوی شوی دی، خلک ډیر زیات آگاه دي، خصوصا د مهاجرت مسلې ډیر را خلک یې خکړي دي. هغه څوک چې اول نسل دی یا اول رایې ورکوونکي خلک دي چې پلار او مور یې لا مثلا تازه مهاجر راغلي د بل ملک متولدین دي او دوی په امریکا کې غټ شوي دي، دوی انتخاباتو کې نمونه ثبت کړي چې رایې ورکوي. یو عمده دلیل د ښځو په برخه کې خصوصا دا دی چې جمهور رئیس ټرمپ په تیر دوه نیم کلنه دوره کې خپل د ښځو په مورد یا په فعالانو د ښځو باندې ډیر سخت شدیده تون لفظونه کار کړل. هغه د دې سبب شو چې په سرګونو حتی په میلیونونو ښځې مظاهری وکړي واشنگټن کې، دلته راشي په دې تیر کال دوه کالو کې، او حتی د میټو په نوم باندې یو هشټاګ جوړ کړو. یا زه هم چې هغه د جنسي تیریو یا د ازار او اذیت قرباني ښځې وي، دوی یو تحریک شروع کړو، دغه ډیر عامه پوهاوی ورکړو، ښځې دې ته تشویق شولې چې د جمهوري غوښتونکو په خاصه توګه د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په مقابل کې حتما انتخاباتو ته راوځي، هم خپل کاندید ورکړي هم خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي، دې لپاره چې راتلونکي دوه کاله د جمهور رئیس ټرمپ چیلنج کی او دیموکراتانو لپاره قدرت ترلاسه شي. نو دا یو لوی تفاوت سره ګوري پکې.
کور مودان ډېر مننه محترم آشنا صاحب، په نور خبرونه کې بیا هم ستاسو څخه معلومات واخلو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورت ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ملا برادر خوشی کېدل یو کوچنی قدم دی. اصلي خبره دا ده چې باید پاکستان د سولې ملاتړ وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي که څه هم دغه ټولنه د سولې په خبرو کې مخامخ ونډه نه لري، خو د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. پام وکړئ په دې هکله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شنبې په ورځ پارک کې د ناتو د عمومي منشي په مشرۍ د دغه ټولنې د یو پلاوي سره د خبرو وروسته د ناتو د عمومي منشي یانس سټولنبرګ سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په برخه کې د دغه ټولنې له لاسو مننه وکړه. خو ویل چې اوس د جګړې په لیګو کې هیڅ بهرنی سرتېری نشته او د روانې جګړې ټول پیټه د افغان امنیتي ځواکونو په اوږو پروت دی.
موږ پرمختګ له 2014 نه تر اوسه پورې د دفاعي او امنیتي په برخو کې بی طرفانه ارزونه موسی. هغه بار چې 3000 دیلتر دی بهترین مجهز بین المللي ځواکونو اجرا کول، نن موږ په خپلو ملي اوګو باندې نیولای.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو او په دغو ټاکنو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بی طرفه پاتې کېدو په اړه د سرګندونو ترڅنګ یو ځل بیا د راتلونکي کال په پسرلي کې پر خپل وخت د جمهور ریاست په ټاکنو ټینګار وکړ او وویل چې دا ټاکنې به په شفافه توګه ترسره شي. جمهور رئیس غنی وویل چې حکومت یې سولې ته ژمن دی او یو تلپاتې سوله غواړي. هغه په دې برخه کې د سولې د ملي بورډ د جوړېدو مسله هم یاده کړه. وویل چې د دغه بورډ جوړېدلو هدف د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو قشرونو نظریات ته ځای ورکول دي.
باید بالاخره یو سیاسی لارد ده حل ای، اما دا جنگ په افغانستان باندې تپل سوی ده، تنها د طالبان نه ده، نور عباد لري او ضرور ده چې موږ د عبادو باندې باید وغږیږو، او مخصوصا د بین المللي توریزم چې دوامدار خپله څیره او نوع د فعالیتونه بدلوي، په دې باندې په ګډه مبارزه وکړو.
جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د هڅو هم ملاتړ وکړ. وی ویل چې امریکا تل له طالبان سره تماسونه لرل، دا د افغان حکومت دنده ده چې دغه ډلې سره د سولې په سر اساسي خبرې ترسره کړي. ښاغلی غنی د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا د پاکستان لخوا یو ډېر کوچنی ګام او په کار دی چې پاکستان د سولې د بهیر څخه ملاتړ وکړي.
برادر نیول په پاکستان کې وخت چې هغه غوښتل خوانی ولسمشر کرزی سره په سولې باندې مرسته وکي یو منفی حرکت مغازر یو چې مولا برادر او هر بل طالب بندی چې لبند خلاصی کی برته افغانستان کې ومن دا یو قدم ده اما ډیر یو کوچنی قدم ده اصلي خبره دا ده چې پاکستان باید د سولې ملاتړ سي د جنگ مخنیوي کې اقدام وکي او موږ سره په درې اساسي موضوعاتو کې په بنیادي توګه وغږیږي
د ناتو عمومي منشیان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ که چېرې هغوی د افغانستان په راتلونکي کې ځان ته زیان لیدل غواړي نو د خبرو میز ته دې حاضر شي.
هیڅوک
د ګواښونو کچه له پامه نه غورځوي او وضعیت لا هم ګواښونکی دی. افغان پولیس او د پوځ سرتېري په لومړۍ لیکه کې دي او هره اونۍ د هغوی ډېر غړي وژل کېږي او یا هم ټپیان کېږي. زه د هغوی مېړانې او وفاداري ته درناوی کوم. شورشان هم د سلګونو ملکیانو سره مري. زه پر طالبانو او نورو شډل ژغ کوم چې د خپل افغان وطنوالو د وژلو لړۍ بند کړي.
هغه په خالي سیمو کې د ځانمرګو بریدونو د بمونو سرک د غاړې د میانونو د الوزولو تر سره کول د ملکیانو په وړاندې د وسلوالو مخالفانو د بې تفاوتۍ بېلګه وګڼل او ویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې دوام به ورته هیڅ کومه ګټه ونه رسي. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه تکرار کړه او ویل چې د دې ټولنې مشرانو د تېرې جولای په میاشت کې افغانستان سره د 2023 کال پورې د خپلو امنیتي مرستو ژمنه کړې چې لا هم دوی پر خپل ژمنه ولاړ دي. د ناتو عمومي منشي ویل چې قسم دا ټول نو سوال طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ښکیل نه ده خو د دغه بهیر څخه ملاتړ کوي او که چیرې ورڅخه مرسته وغوښتل شي نو دوی مرستې ته چمتو دي. هغه ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو شمېر 14,000 ته رسېدلی چې دا په دې معنا دي چې دا ټولنه افغان ځواکونو د روزلو د بهیر په پیاوړي کېدو سره په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې مرسته کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ د افغانستان او چین ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د دغه هوایی دهلیز لاره هر کال چین ته د افغانستان جلغوزي صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اوتاقونه ل چین سره د هوایی دهلیز جوړول د دغه هیواد د صادراتو د ودې لپاره مهم اقدام ګڼي. نور حال زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
د افغانستان او چین ترمنځ د سه شنبه په ورځ د هوایی دهلیز له پرانیستلو وروسته د دغه دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې د افغانستان 40 ټنه جلغوزه چین ته صادره شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستلو او دغه هیواد ته د افغانستان د جلغوزي صادرولو مفکوره د لومړي ځل لپاره د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د اوسیدونکو لخوا مطرح او نن عملي شوه. ښاغلی غنی وویل چې له بهرنیو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د افغانستان د کرنې او اقتصاد په وده کې اغیزمن رول لوبوي.
اول د هندوستان مارکیټ ته خلاصو ل 1 میلیارد نه دیرتر خلق دی افغانستان پونو ماشنا دی غواری ستولی داد. نن دی چین 1,300,000,000 دا که سر جمع که رسی که 2.5 میلیارد تا امدا کافی نده چی دی افغانستان زراعت او صادرات پو داری.
د ښاغلی غنی پر وینا له چین سره د هوایی دهلیز جوړېدل به د هغو کلیوالو اقتصادي وضعیت کې مثبت رول ولوبوي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د جلغوزیو په کاروبار کې بوخت دي. د افغانستان د میوو او تولیداتو پر مخ هوایی دهلیزونه په داسې حال کې یو په بل پسې پرانیستل کیږي چې لا هم د بسته‌بندۍ له اړخه د افغانستان تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر نه دي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د زراعتي تولیداتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې باید د افغانستان صادرات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اوتاقونه له چین سره د هوایی دهلیز جوړول د دغه هیواد د صادراتو د ودې لپاره یو مهم اقدام ګڼي. د دغه اوتاقونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرق شافیزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د نورو هیوادونو په نوم نړیوالو مارکیټونو ته صادرېدل. هغه زیاته کړه
دا اولین ګشت چې هوایی دهلیز د دې ښه او مهم مقصد په خاطر استعمالیږي. زموږ جلغوزي چې وي دا مخکې پاکستان او ایران او نور ګاونډي هیوادونو ته اول تا ته پروسس کېدل، بیا پکینګ کېدل، بیا لیبلینګ او دا سرټیفیکټ ورته جوړېدل او دا ارزش افزوده یا اډیشنل ویلیو هلته ترسره کېدل او بیا د پاکستان په نوم یا د ایران په نوم نړیوال مارکیټ ته صادرېدل. دا اولین ګټه ده چې زموږ خپل د هوایي دهلیز له لارې مستقیما چین مارکیټ ته، چې اصلي مارکیټ د جلغوزیو لپاره دی، ورواستول شو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د شمیرو په اساس په دغه هیواد کې نږدې 8.5 هکتار ازموکو کې د جلغوزي ځنګلونه شته چې هر کال پکې د 346 میلیون ډالرو په ارزښت د جلغوزي د حاصلاتو اټکل شوی دی. افغانستان په وروستیو دوو کلونو کې له ترکیه، اروپا، هندوستان، سعودي عربستان، قزاقستان، ازبکستان او روسیې سره هوایی دالیزونه پرانیستي دي چې له دې لارې تر ډیره دغو هیوادونو ته د افغانستان میوې، طبي بوټي او غالۍ صادرېږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي وژل کېدل یو شمیر افغانان خفه کړي دي. دوی وایي چې د هغو پوځیانو په وژلو خواشینی کېږي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر دې هیواد ته راغلي. نور تفصیل به په بل د دې رپورت تفصیل به په بل خبرونه کې واوري. خو اوس پراسو دې رپورت چې په ایران د بندیزونو له نافذېدو وروسته امریکا له خپلو متحدینو غوښتي چې د تهران سره د تجارتي معاملې نه کوي، خو ځینې هیوادونه له دې کار څخه مستثنا سوي دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د ایران پر نفتو د امریکا بندیزونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه د بندیزونو د عملي کېدو پر مهال اندېښمن و چې د تیلو بیه به لوړه شي.
موږ په ایران تر ټولو کلک بندیزونه ولګول، خو په تیلو زه نه غواړم چې لږ سو کب بندیزونه ولګوم، ځکه زه نه غواړم چې په نړۍ کې د تیلو قیمت لوړ شي.
د متحده ایالاتو حکومت پر ایران د بندیزونو پایله ته خوشبین دی.
زموږ هدف دا دی چې د ایرانی رژیم د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ د عملونو مالی سرچینې وچې کړو.
امریکا ویلي و چې د ایران د تیلو پیرودونکي به د سرغړونې په صورت کې مجازات شي، خو اوس یې له 12 سترو پیرودونکو څخه اتو ته اجازه ورکړې ده.
د دغه هیوادونو څخه هر یوې لا دمخه شپږ میاشتې مخکې له ایران څخه د تیلو په صادراتو کې کموالی راوستی.
دا مافیات د ترامپ د ادارې لخوا د تایید یو اعلان دی چې امریکا نشي کولای د ایران د نفتو صادرات سمدستي صفر ته ورسوي، ځکه اروپایي اتحادیه د ایران د اتومي معاملې ملاتړ کوي. اروپایي اتحادیه په یو میکانیزم کار کوي چې هغه کاروبارونه خوندي کړي چې غواړي له ایران سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي.
دا ستر اروپایي شرکتونه د انرژي په برخه کې لکه ټوټال او د موټر جوړونې رینوولت، دوی ډېری معاملې په امریکا کوي او نه غواړي د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونو ته تاوان ورسوي.
ایران په ورته وخت کې د اتومي معاملې شرایط هم لا تر اوسه مراعاتوي، خو تهران اوټ کړای چې د امریکا لخوا نافذ شوی بندیزونه چې اقتصادي جګړه یې بولی ناکامه کړی.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واري. امریکایان نن د سه‌شنبه په ورځ د نوي کانګرس لپاره رای ورکوي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آینده دوه کلونو په حق له پریکړه کوي. د ولسی جرګې ټول 315 دیش څوکیو لپاره رقابت کیږي. د سنا د جرګې 15 دیش کاندیدانو ته رای ورکول کیږي او همداشان د 50 ایالتونو شپږ دیش والیان انتخابيږي. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو د بخښنې مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان یو کوچنی اقدام دی. ښاغلی غنی نن د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي سټولټنبرګ سره مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې اساسي او بنیادي مرسته وکړي. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي اسلام آباد ته تللي چې د افغانستان د سولې په حق له وغږیږي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په حق له خبرو ترڅنګ په ګڼ شمیر مسایلو هم غږېدلې ده. ترکیه په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بیا وځ کول غندلې دي او بې ثباته کوونکی اقدام ګڼلې ده. سره له دې چې ترکیه د دې بندیزونو نه معاف شوي کولی شي د ایران نه تیل وارد کړي، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سه شنبه په ورځ د پارلمان غونډې ته وویل چې دغه بندیزونه د نړیوال سیاست او قوانینو نه سرغړونه ده. او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو به د پنج شنبه په ورځ په نیویارک کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون لوړ رتبه سلاکار سره وګوري. خارجه وزارت وایي دا دواړه رهبران به د سنگاپور د عالی غونډې د ګډې بیانې په څلورو بنیادي ټکو وغږیږي چې نهایي نتیجه هم پکې شامله ده او هغه د دې خبرې تصدیقول دي چې شمالي کوریا په بشپړه توګه غیر اتومي شي.
قدر من اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې نن په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات روان دي. زموږ په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته د دې انتخاباتو په باره کې تازه معلومات درکو. کولی سئ په 00202 شپږ یو نهه یو دېرش پنځه دېرش باندې زموږ خبرونو ته زنګ ووهئ.